کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر منوریدن کو السلام علیکم ز شفیع سردارم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیلسبه په دې خبرونه کې لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته
د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویل دی چې پاکستانی مالونه به په افغانی موټرو کې افغانستان ته انتقالیږي جنوبی کوریا نن د امریکا د جمهور رئیس د هغه اقدام هرکلی وکړ چې شمالی کوریا یو ځل بیا د دهشتګر پالونکو هیوادونو په لیست کې شاملیږي جمهور رئیس پوتین او جمهور رئیس بشار الاسد د سوریې په بحران باندې خبرې کړې دي او د زیمبابوې پارلمان نن یوه عاجله غونډه کوي او د جمهور رئیس رابرت موګابي چې د سخت فشار باوجود د استعفا نه انکار کوي په مؤاخذه کولو باندې غور کوي
ترنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته په راپورټونه کې لرو چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د انساني قاچاق ستونزه ورستربلی زیاتیږي
او عموما د دې انساني قاچاق قربانیان چې د خزه او مشمون دي
د خوست هوایی ډګر ته خارجي پروازونه پیلېږي
پر دې رلوي باندې حتی تر درې نیم سو نفر د تیارې پر هم شانه ستایسي
د دې او نورو راپورټونو ترڅنګ روسیه ته د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد د سفر په اړه هم رپورت لرو خو اوس به خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د پاکستانی وارداتي مالونو لارې به اول په سپین بولدک او تورخم کې تخلیه کیږي او مالونه به بیا په افغاني موټرو کې د افغانستان نورو سیمو ته انتقالیږي د ترانسپورت سرپرست وزیر حمید طهماسی نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې دغه اقدام د ترانسپورت د سکتور د ملاتړ لپاره د جمهور رئیس غنی د فرمان په اساس شوی دی ښاغلی طهماسی وویل
مشرقی ولایت لخوا هغه وسایط چې سریع الفساد لکه سبزیجات او سریع الاشتعال لکه دا گاز دا وسایط چې ده دا په یو شرایط باندې نږدې ځایونو ته تخلیه کیدای سي چې هغوی د دې له لحاظه مطمئنه اوسي چې دا واسطه د موږ د نمایندګۍ له پشاور نه کتابچه د خط سیر او کمیشن ترانسپورت سوي دا سریع الفساد او سریع الاشتعال کالاګانی کولای شي چې تر کابل او تر نور نږدې ولایتونو تراسي
په دې باره کې د خبرونو وروسته بشپړ رپورت اوري د جرایمو د نړیوالې محکمې څارنوالې فاتو بیسوندا پرون رسمن غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې د رپورټونو د سیړلو اجازه ورته ورکړل شي په دې تحقیقاتو کې به د امریکا د پاوز او د مرکزی استخباراتو ادارې سی آی ای لخوا د خلکو د زورولو او په ځینو کسانو د جنسي تیری ادعاګانې هم وڅېړل شي دا اول ځل دی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې یوه څارنواله په افغانستان کې د جنګي جنایاتو په خاطر د امریکایانو نه اجازه غواړي د څارنوالې بنسودا په ټکو دا کار په افغانستان کې د مافیات سیستم ختموي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې درخواست باندې غور کوي د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د پوهنې وزارت ته د کورنی ژوند د تعلیماتو نه کتابونه سپارلې دي په دې کتابونو کې د تغذیه واکسین لوبو د امیدوارو میندو د روغتیا رواني روغتیا ساري ناروغیو لومړنیو مرستو او نورو مهمو مسایلو په حق له معلومات لیکل شوی دي د افغانستان د پوهنې وزارت به د عامه روغتیا د تعلیماتو دغه کتابونه د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې شامل کړي د افغانستان په حق له د نړیوال بانک په نوي اقتصادي رپورت کې اټکل شوی دی چې د ملک اقتصادي وده به د تیر ایسوي کال په نسبت پر روان ایسوي کال کې 2.6% لوړ شي په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس شوبم چودري نن په کابل کې دغه بانک په دفتر کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپل نوي راپور په اړه کې خبريالانو ته معلومات ورکړي دي
economic growth in Afghanistan, though it's still far below what the 9
د دې سره سره چې افغانستان د 2003 او 2012 کلونو ترمنځ تجربه شوی اقتصادي ودی د کچې ډیر شاته دی، خو وده په دغه هیواد کې مخ په پورته روانه ده. په روان 2012 کال کې زمونږ د اټکل له مخې د اقتصادي ودی کچه به 2.6% ته لوړه شي.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټیډیو نه خبريږي. جنوبی کوریا نن د امریکا د جمهور رئیس د هغه اقدام هرکلی وکړ چې شمالی کوریا یو ځل بیا د دهشتګر پالونکو هیوادونو په لیست کې شاملېږي. له دغه لیست نه د شمالی کوریا نوم 9 کاله مخکې لرې کړی شوی و. د امریکا حکومت ویلي دي چې په لیست کې د پیونګ یانګ شاملېدل به د شمالی کوریا په رژیم باندې فشارونه زیات کړي. اوس د دهشتګر پالونکو هیوادونو په لیست کې ایران، سوریه او سودان شامل دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د سوریې د بحران د سیاسي حل په ضرورت خبرې کړې دي. دغه دواړو جمهور رئیسانو چې د غونډې نه مخکې اعلان نه و شوی د دوشنبې په ورځ په سوچي کې ملاقات وکړ. دغه دواړو هیوادونو نن د سې شنبې په ورځ د دې غونډې خبر ورکړی دی. د کرملین نطاق دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې دا بحثونه دا ګټه کوي چې روسیه د ترکیې او ایراني مامورینو سره د موافقو امکانات یقیني کړي. کرملین او د سوریه خبری آژانس سنا هم دغه راز خبر ورکړ چې پوتین وایي چې ضرب په سوریه کې نظامی عملیات ختم شي او اسد ته د تروریستانو په ضد د جګړې د کامیابۍ مبارکي ورکړي ده. ټاکل شوی ده چې د نومبر په 28 په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په رهبرۍ د سولې خبري وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر نن په خپل نوي رپورت کې ویلي دي چې 10 میلیونه سوریایان مرستو ته اړتیا لري. د زیمبابوې پارلمان نن د سې شنبې په ورځ یوه عاجله غونډه کوي او د نظر بند شوي جمهور رئیس رابرټ موګابي چې د سخت فشار باوجود د استعفا کولو نه انکار کوي په مؤاخذه کولو باندې غور کوي. واکمن ګوند زانو پی اف موګابي ته د شنبې په ورځ 3 ساعته وخت ورکړی و چې په خپله خوښه د قدرت نه لري شي. د امریکا غږ د خبریالانو رپورټونه سید سلیمان شال لولي.
د زانوپیف واکمن ګوند دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د نوي کلن موګابي د پوځ د قمندانانو او د خپل ګوند ځینو مشرانو خبره ونه منله او په خپله رضای د قدرت له خوشي کولو نه ډډه وکړه. موګابي وایي چې د پوځ غوښتنه د اساسي قانون پر خلاف ده. د واکمن ګوند مشران وایي هیله لري چې د موګابي په خلاف د قانوني مؤاخذې پروسه به په یوه هفته کې بشپړه شي. د جمهور رئیس برطرفه شوی مرستیال ماناناګوا چې په جنوبي افریقا کې اوسیږي او د ګوند مشرانو د یکشنبې په ورځ د موګابي په ځای د خپل مشر په توګه کلیو وای چې د موګابي سره په ټلیفون خبري کړي او ننواتي ورته کړي. مونږ ټول تل په دې تاکید کاو چې هغه به هرو مرو د وروستیو بدلونونو پر وړاندې کې ولاړ شي او کدا کار وکړ زمونږ د ګوند دیموکراتیکي دلو پروسه به په اسانۍ مخ په وړاندې ولاړ شي. موګابي په خپل ځل کلک ولاړ دی او نن د کابینې عجله غونډه رابللې، خو د ګوتو په شمار څو وزیران ورته راغلي وو.
د سیمیا و نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوریدي. میانمار رهبر آن سان سو چی نن د سې شنبې په ورځ هیله څرګنده کړه چې د بنگلاديش سره به د روهینګیایي مسلمانانو د بیرته ستنېدو په واره کې چې 3 میاشتې کېږي بنگلاديش ته تښتېدلې دي موافقې ته ورسیږي. د شپږ لکو نه زیات روهینګیایي مسلمانان د اګست د میاشتې په 15مه نیټه د راکین په ایالت کې په امنیتي قواو باندې د یاغیانو د حملو او د پوځ د متقابلو سختو حملو نه پس چې نسل وژنه وبلل شوه بنگلاديش ته تختیدلیدی. آنگ سان سو چی ویلی دی گاوندی هیوادونه د دغه وضعیت او مشاهداتو یادداشت برابروي چې اغه روهینګیایي مسلمانان مسؤون وي چې په خپل خواخه بیرته میانمار ته ستنیږي. یو ځانمرګ نن د سې شنبې په ورځ د نایجیریا په شمال ختیځ برخه کې په جمعات کې په ځان پورې تړلي بمونه وچول لږ تر لږه 50 کسه یې ځان سره ووژل. دا حمله په داسې حال کې وشوه چې د دمادا د ایالت د موبي په خارګوټي کې خلک د سهار مانځه ته رسېدلي وو. د ارجنټین سمندري قوې ویلي دي هغه زیاته نږدې اوازونه ریکارډ کړي دي چې تحت البحری بیړۍ 13 هفته هلته ورکه شوې ده، خو دا اوازونه وایي چې خاصو سیګنالونو غوندې نه وو او فکر نه کیږي چې د بیړۍ سیګنالونه به وي. د دغو سیګنالونو نه دا هیله پیدا شوې وه چې دا سیګنالونه به د ورکه شوې بیړۍ د 4 سلویښت عملې نه په لوی لاس یوې عملې د جنوبي اتلانتیک په سمندر کې د پلټنې عملې ته ورکړې وي. برازیل، چیلي، یوروګوای، پرو، امریکا او برطانیې ټولو په ګډه کوششونه شروع کړي دي چې د سختو بادونو او د سمندر د سپو دغه هڅې د دوی کوششونه اخلال کړي دي. او تازه خبر د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامی چې امریکا ته په سفر راغلی دی په واشنگتن کې د متحده ایالاتو له پوځي او سیاسي چارواکو سره کتلې دي. ښاغلی بهرامی پرون د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د مرستیال پاتریک شانان سره کتنه کړې ده. د لیدنې نه وروسته پینټاګان اعلامیه خبره کړه ویل چې افغانستان او امریکا د دې دواړو هیوادونو مقاماتو په سیمه کې د امریکا د نوې تګلارې په عملي کولو باندې خبرې کړې دي. د غراز دواړو لورو د افغانستان د ملي امنیتي قواو پروزنی تجهیز او ملاتړ باندې هم بحثونه کړې دي. په پام کې ده چې د افغانستان د دفاع وزیر نن د امریکا د هوایی قواو د روزنې په یو مرکز کې د افغانستان د پیلوټانو سره وګوري. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان په سرحدي سیمو کې د انساني قاچاق ستونزه ورځ تر بلې زیاته سوې ده. په دې باره کې به رپورټ د خپرونې په لړ کې واوري. خو درنو اوریدونکو، تاسې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وده د تیر کال په پرتله سږ کال یو څه زیاته سوې ده. خو د افغانستان لپاره د دغه بانک مشر وایي چې د افغانستان اقتصادي ودې کچه د 2003 او 2012 کلونو ترمنځ لا ډېره ټیټه ده. اقتصادي کارپوهان وایي د اقتصادي ودې زیاتوالی د بیکاری د کمیدو سره مرسته نه ده کړې. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان پاکل نړیوال بانک په خپل یو نوي راپور کې د دغه هیواد اقتصادي ودی د ښه کېدو اټکل کړی. ویلي دي چې د امنیتي اندېښنو سره سره دا بانک سکل د 2.6% پورې د اقتصادي ودی اټکل کوي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس شبهم چودري نن د سه شنبې په ورځ کابل کې دغه بانک په دفتر کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپل نوي راپور پاکله خبریالانو ته وویل چې قسم دا یو ښه پرمختګ دی، خو افغانستان لا هم د لازمې ودې د کچې څخه شاته پاتې دی.
far below what the 9
خغلی چودری ویل د دې سره سره چې افغانستان د 2003 او 2012 کلونو ترمنځ تجربه شوی اقتصادي ودی د کچې ډیر شاته دی، خو وده په دغه هیواد کې مخ په پورته روانه ده. په روان 2012 کال کې زمونږ د اټکل لمخې د اقتصادي ودی کچه به 2.6% تلوړ شي. په تیر 2014 کال کې دا کچه 2.2% و، او ولوم کال کې د اقتصادي ودی کچه 1.1% تر رسیدلې و. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس شبهم دری ویل چې اټکل دا دی چې په 2013 کال کې به د اقتصادي ودې کچه 3.3% ته نور هم لوړ شي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه نړیوال بانک په دغه راپور کې د پرمختګونو هیلو ترڅنګ پرمخکې پرتو ننګونو باندې هم بحث شوی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د امنیتي حالات خرابوالی د دغه هیواد پر اقتصاد هم منفي اغېز کړی. خو د دغه ننګونو سره سره چې په 2013 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال د دغه هیواد اقتصادي وده د رکود سره مخ شوې وه، اوس داسې ښکاري چې اقتصادي وضعیت بیرته مخ په ښه کېدو دی. نړیوال بانک په دغه راپور کې ویل شوی چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو اغېزې لا اوس هم پر متشبثینو او مستحرکینو باندې پاتې دي. د دغه راپور له مخې د 2012 کال د لومړۍ شپږ میاشتو تقریبي ارقام د اقتصادي فعالیتونو کمرنګه کېدل څرګندوي، خو د متشبثینو له کړنو او د فعالیتونو له کتنې څخه درې میاشتنۍ سرویګانې دا ښیي چې د 2012 کال لومړۍ درې میاشتو څخه تر دویمې درې میاشتو پورې د متشبثینو لیوالتیا او باور ښه شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان هم د متشبثینو د لیوالتیا د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د نړیوال بانک د راپور له مخې سکل د تیرې سوي کال د همدې مودې پرتله د افغانستان ملي عواید 10% لوړ شوي دي. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوي چې که چیرې امنیت ټینګ او ثبات لپاره شته پالیتونه دوام ومومي او د اوږد مهاله اصلاحاتو لړۍ او همدارنګه د نړیوالو مالي مرستو بهیر لږ تر لږه د اوس په شان دوام ومومي، تمه کېږي چې د اقتصادي ودې کچه به په راروانو کلونو کې نوره هم لوړه شي. اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان په څېر جنګ ځپلي هیواد د اقتصادي ودې لوړېدل دغه هیواد ته یو ښه زیری ګڼي، خو وایي چې د اقتصادي ودې د کچې لوړېدل لا دننه په هیواد کې د خدمتونو د سکتور د پراختیا سره مرسته نه ده کړې. د اقتصادي چارو یو کارپو شعیب رحیم امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د نړیوال بانک په څېر ادارې د اقتصادي ودې د راپور لیکلو لپاره تر ډېره هغو شاخصونو ته پاملرنه کوي چې د عوایدو د ډېرېدو سره مرسته کوي.
په دې کې شک نشته چې هغه شاخصونه چې نړیوال بانک ورته متوجه دی په هغې کې یو څه زیاتوالی شوی دی، خو دلته باید دا هم موږ ووایو چې دا زموږ دپاره بسیا نه کوي. هغه دا ده چې افغانستان فعلی وضعیت کې باید منګه د ناخالص کورنی تولیداتو هغه سلنه کم نه کم باید 15 سلنه یو چې څنګه څومره لوړې ځکه چې هر کال په افغانستان کې 400,000 ځوانان د کار په تکل کې بازار ته داخليږي دغه پاتونو نه چې فارغيږي نور برخو کې شي کاری بازار ته داخليږي نو ارتیا دې ته چې منګه د پرمختګ او د انکشاف دغه سلنه 15 سلنه نه باید لوړې ترسو منګه ارتیا ته جواب وایي.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې د لوړېدو په اړه دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې سږ کال په افغانستان کې د افغان حکومت او د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د نورو کلونو پرتله زیاتې وسلوالۍ نښتې شوي او ناامني هم د تېرو کلونو پرتله پراخه شوې ده.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2296 اف ام 3.15.
د خوست هوایی ډګر ته خارجي پروازونه پیلېږي. په دې باره کې رپورټ هم لرو. خوست براسو دې رپورټ ته چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي هغه پاکستانی وارداتي مالونه چې له دغه هېواده افغانستان ته د سپین بولدک او تورخم له لارې واردېږي لومړی به په افغانستان کې له پاکستاني لاریو تخلیه کیږي او وروسته په افغاني موټرو کې نور سیمو ته لېږول کیږي. زموږ همکارې لیبی نیازی په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر حمید تهماسی د سیشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر غني په دې وروستیو کې د ترانسپورت د سکتور د ملاتړ لپاره یو فرمان ورکړی او په دغه فرمان کې هغه مالونه چې له پاکستان څخه افغانستان ته په پاکستاني لاریو کې واردېږي لومړی به په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې تخلیه کیږي او بیا به په افغاني لاریو کې نورو ولایتونو ته لیږدول کیږي. سرپرست وزیر دا هم ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون یا اپټا له مخې پاکستان د افغانستان صادراتي توکي په پېښور کې لومړی افغاني لاریو نه تخلیه کوي او بیا یې د پاکستاني لاریو په واسطه د دغه هېواد نورو ښارونو ته لېږدوي چې افغانستان به هم د پاکستان په څیر د دغه هېواد د مالونو د لېږد په وړاندې ورته اقدام وکړي. خو ښاغلي تهماسي وویل یوازې د ژر خوسا کېدونکو وارداتي توکو په تړاو به استثنا په پام کې ونیول شي. هغه وویل
مشرقی ولایت لخوا هغه وسایط چې سری الفساد لکه سبزیجات او سری الاشتعال لکه دا گاز دا وسایط چې ده دا په یو شرایط باندې نږدې ځایونو ته تخلیه کېدای سي چې هغوی دې له لحاظه مطمئن اوسي چې دا واسطه د موږ د نمایندګۍ له پېښور نه کتابچه د خط سیر او کمیشن ترانسپورت سي دا سری الفساد او سری الاشتعال کالاګانی کولای شي چې تر کابل او تر نور نږدې ولایتونو تراسي.
خاغلی تهماسی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي تړون په اړه ویل چې د اپټا ځینې برخې د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره سمون نه لري او دوی اوس مهال د افغانستان اقتصادي او سوداګریزو واقعیتونو ته په کتو یو ځل بیا په دغه هوکړه لیکتنه کوي او پیل یې له پاکستان حکومت سره شریکوي. خو د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونې ویان سیام الدین پسرلی امریکا غږ ته بیا داسې وویل خاغلی تهماسی د چابهار بندر د احمد پاړه ویل چې افغان سوداګر چې دغه بندر له لارې مالونه واردوي په هر کانتینر کې ورته له 0 to 500 امریکایي ډالر پیسې پاتې کیږي. هغه ویل د بندرونو د اسانتیاو لپاره به په نږدې وخت کې له ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان سره به افغان حکومت دوه اړخیزې موافقتنامې لاسلیک کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نن اوریدونکو یوې غیر دولتي موسې ویلي چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د انساني قاچاق کچه اوس هم لوړه ده خو د خلکو د عامه پوهاوي لپاره یې په وړاندې مبارزه تر پخوا تنده سوې ده. په دې باره کې زموږ همکار ذبیح الله غازی رپورټ لري.
د بیړنیو مرستو پراختیا په نومي ونا دولتي اداروي په افغانستان کې د انساني قاچاق کچه تر پخوا یو څه کم شوه او په حکومتي کچه د غاړخ کې حادثې توندې دي. د بیړنۍ مرستو او پراختیا ادارې استاد احمد شبیر ساپی چې د امدی مسلې د پوهاوي لپاره په جلال آباد کې غونډه را بللې وویل په لری پرتو ساحو کې د انساني قاچاق کچا ډیره ده.
انساني قاچاق سطح چې ده عموما افغانستان کې ډیر دی، خو هغه ولایتونه چې سرحدي ولایت دی زموږ نور ممالک سره لکه پاکستان سره ایران سره هلته د دې شمیر اوچت دی، یعنی شمیر زیات دی او عموما د دې انساني قاچاق قربانیان چې دی ښځې او ماشومان دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال په نړۍ کې د انساني قاچاق د کچې معلومولو یو سروې خپروي چې په تازه ارقامو کې افغانستان کې د انساني قاچاقو کچه له لومړۍ نه دویمې درجې ته راټیټه شوې ده. په سروې کې اوله درجه د انساني قاچاق د نه موجودیت، دویمې د لږ او درېمې د ډیر موجودیت ښودنه کوي چې افغانستان د انساني قاچاق له خطرناکې مرحلې نه وتلی دی. د بهرنۍ مرستو او پراختیا موسسې دغه مسول د انساني قاچاق پر ډولونو غږیږي چې کم موارد پکې راتلی شي.
غیر قانوني مهاجرتونه چې دی یو ورکې برخه د انساني قاچاق دی. انساني قاچاق عموما نور برخونه لري چې عموما زموږ ستاسو ټول جامعه کې رایج دی. د ماشومان باندې شاقه کارونه د خپل انساني قاچاق کې راځي، د ښځو په بدو ورکولو کې د انساني قاچاق کې راځي چې متاسفانه زموږ تاسو جامعه کې ډیر دی. د ښځو په بدو ورکولو د انساني قاچاق کې راځي، دغه د خزونه ناوړه استفاده د جنسي تجارت لپاره د انساني قاچاق راځي.
د ننګرهار سرپرست مرستیال ولی عبد الله هم دغه غونډي ګډونوالو، هغه وایي په حکومتي کچه د انساني قاچاق په کمیدو کې مبارزه تجمن دي.
زیاتره لکه په لرو پرتو سیمو کې دي او د لرو پرتو سیمه یو څه حد پورې د افغانستان د دولت یا واک او د ولکینه یو څه بیرون دي، نو هغه حالتونه کې افغانستان دولت لکه څنګه سره مخامخ ته چې ان شاء الله موږ کولای شو پاینده وکي امنیتی حالات ته پکتو سره داسې تدابیر ونیسو چې دغه ستونزې موږ سره حل کړو ان شاء الله.
هغه وایي په بدو کې د نجونو ورکړه پر ماشومانو شاقه کارونه، له ماشومانو او میرمنو جنسی استفاده او یو شمیر نور هغه مسایل چې له انسان څخه په ناوړه استفاده کیږي انساني قاچاق ګڼل کیږي، چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د مخنیوي لپاره ځانګړي هڅې پیل کړې دي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
دا د امریکا جغ اشنا رادیو ده او تاسې زموږ ماښامنۍ خبرونه اوري. د افغانستان د هوانوردی ادارې ویلي دي چې د خوست ملکی هوایی ډګر به په نړیوال ملکی هوایی ډګر تبدیل کړي. د ادارې زیاته کړې چې دغه هوایی ډګر څخه به الوتکې ځینې هیوادونو ته نیغ په نیغه الوتنې ولري. د اشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په دې باره کې د خوست د ولایت څخه رپورټ رالېږلی.
د خوست ملکی هوایی ډګر د جوړېدو 400 کاله مخکې پیل شوی. تر چار دیوالی وروسته لومړی پروژه رنوی و چې تازه بشپړه شوې او نن پرې د کامیر هوایی شرکت ویل وته کې ازمایښتي ناسته وکړه. د افغانستان د هوایی چلند ادارې رئیس چې د وپلای په مشرۍ په یاد الوتکه کې خوست راغلی و، یوې غونډې ته وویل پلان یې داله چې د خوست هوایی ډګر د نړیوال ملکی هوایی ډګر بڼه خپله کړي. محمود شاه حبیبي وویل چې له دې هوایی ډګر څخه به الوتکې د افغانستان دننه او ځینو بهرنیو هیوادونو ته الوتنې ولري. د ده په وینا پر هغو معیارونو کار کوي چې د نړیوال ملکی هوایی ډګر لپاره په کار دی. هغه وایي
پر دې رلوې باندې حتی تر 3.5 نفرې د تیارې پرې هم کښېنستای سي. دغه تیاره چې نن کښېنستل ده 120 نفره ده. د دې ځای څخه پرواز کوي مستقیم هم امارات ته ځي، هم سعودي ته ځي. 3.5 نفرې تیارې د دې ځای سپورت سي مستقیم اروپا ته ځي.
د دغه هوایی ډګر رنوی یا ځغاستلیکه 2600 متره اوږدوالی او 50 متره پلنوالی لري او د 1.3 میلیون افغانۍ په لګښت سره د جوړېدو چارې د 13 میاشتو په موده کې بشپړې شوې دي. د هوایی چلند ادارې رئیس محمد شاه حبیبي زیاته کړه چې له خوست نه کابل ته د الوتنو د ژر پیلولو لپاره لومړی موقتی ترمینل جوړوي او له هغه وروسته به د یو اساسي ترمینل د جوړولو چارې پیل کړي.
موږ دا اوس یو بله پروژه ډیزاین کړې ده، تحقیقاتي مراحل تقریبا پوره دي. 160 میلیون افغانۍ نورې هم چې په هغه کې اولین ملکي کار چې د هوا شناسۍ تعمیر دی، د هوا پیژندنې د اطفایې لپاره چې یو اساسي مهم بخش د میدان هوایی دی، هغه دی پر کې سړک حلقوي دي، چار اطرافه دننه په میدان کې او سیلبرونه یا زابرونه دي. د دې کار سوی دی، حیاتي ارزیابي ته ما وویل چې په دې هفته کې به ارزیابي خلاصوي او انشاءالله په لکم د یوې میاشت کې به د پروژې د افتتاح شاهدان تاسو واوسیږئ.
په ټولیز ډول د دې هوایي ډګر د جوړېدو پروژه په دغه ولایت کې د بیا رغونې د پروژو په لړ کې تر ټولو جنجالي پروژه بلل شوې. دا پروژه د کیفیت او د قرارداد د شفافیت له پلوه د خلکو له سختو نیوکو سره مخ ده. په خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو ځله د یادې پروژې په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې. د ویلي و چې د خوست د ملکي هوایي ډګر د جوړولو پروژه د ځینو مافیایي کړیو لاسته لوېدلې. په ورته وخت کې د خوست والي حکم خان حبیبي نننۍ غونډې ته وویل چې د دې هوایي ډګر د فعالېدو په صورت کې به د مسافرینو د انتقال ستونزې د حل تر څنګ د سوداګرۍ په پراختیا کې هم مهم رول ولري.
که خوست کې دغه نړیوال هوایي ډګر پر ټولو معیارونو باندې شي څنګه چې ایجاب کې دي او نړیوال هوایي ډګر د پاره چې انشاءالله امیدوار یو دا تکمیل شي د دغې ټولې منطقې او د دغه زون به په یو اقتصادي حب باندې بدلیږي، دا به په یو ترانزیټي حب باندې بدلیږي او دلته به یو اقتصادي زون جوړیږي.
ځینې شمېرې ښیي چې خوست دا مهال نورې نړۍ پرته یوازې په متحده عربي اماراتو کې تر سل زره ډېر مسافرین لري او هیله یې دا ده چې نیغ په نیغه له هغه هېواد خپل ولایت ته الوتنې ولري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د افغانستان په جنوب کې د بلک هاک الوتکو د کارونې لپاره د افغان پایلوټانو د روزنې لومړنی پروګرام بشپړ سو. د امریکا د متحده ایالاتو له لورې افغانستان ته د سپارل سوو جنګي الوتکو د کارونې لپاره د افغان پایلوټانو د روزنې پروګرام هم امریکایي روزونکو پیل کړ. عزیز الله پوپال له کندهاره په دې باره کې رپورټ لري.
دا د کندهار په هوایي ډګر کې د بلک هاک الوتکو لپاره د افغان پیلوټانو د روزنې لومړنۍ مرحله ده. شپږو تنو پارغوسو افغان پیلوټانو ته د امریکایي روزونکو له لورې زده کړې ورکول شوي. ټاکل شوی چې تر راتلونکو څلور کالو پورې د کندهار هوایي لیوا ته شپږ څلوېښت بلک هاک الوتکې وسپارل شي. د کندهار د هوایي لیوا قومندان جنرال عبدالرازق شرزی وایي چې د بلک هاک الوتکو د تخنیکونو د زده کړې روزنیز پروګرام افغان پیلوټانو ته له تیرو څو میاشتو راهیسې پیل شوی دی.
چې د نورو الوتکو سربیره د امریکا د متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره 150 بله او یوازې د کندهار هوایي قوا لپاره شپږ څلوېښت بلاکاک هلیکاپټرونه د کومک فیصله وکړه چې په نوبت سره په څلورو راتلونکو کلونو کې به موږ ته راسپارل کیږي.
د افغان پیلوټانو روزونکي ډګرمن نیل تهماس وایي چې د کندهار هوایي ډګر یوې نوې مرحلې ته داخل شوی. د زیاتوي چې د بلک هاک الوتکو د کارونې لپاره د افغان پیلوټانو د روزنې پروګرام په کندهار هوایي ډګر کې پیل شوی چې لومړنۍ مرحله بشپړ شوه. بلې خوا ته تازه فارغ شوي افغان پیلوټان وایي چې د بلک هاک الوتکو له لارې خپل ماموریتونه له ستونزې پرته ترسره کولای شي. دوی زیاتوي چې یادې الوتکې د پرمختللي تخنیک درلودونکي دي او تخنیکي ستونزې هم ژر حلیږي.
دته دا هفته دیگه پروازای میشن ما را شروع میکنیم.
این نو طیاره از مانوری خوب و از قدرت و توانایی خوب برخوردار است.
د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا متحده ایالات ټول 1950 بلک هاک الوتکې افغانستان ته ورکی چې لومړنی دوی څو اونۍ وړاندې په کندهار هوایی ډګر کې ولسمشر اشرف غنی ته په رسمي ډول وسپارل شوې. افغان امنیتي مقامات وایي چې د یادو الوتکو په ترلاسه کېدو او د افغان پیلوټانو په روزلو سره به افغان هوایي ځواک د قوت یو نوی پړاو ته شامل شي چې د هیواد له امنیت سره به ډېره مرسته وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
درمون اوریدونکو، زموږ بل خبرونه چې د شرزو د پاره ځانګړې خبرونه ده، زموږ همکار نوشابه آشنا په سټوډیو کې ده. نو د دې څخه به پوښتنه وکړو چې بل خبرونه نوشابه خوري پر څه باره کې ده؟
مننه شفیع جان، تاسو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې اوریدونکو هم په جریان کې دي چې پرون د ماشوم نړیواله ورځ وه، نه د ښځو ځانګړې خپرونه چې نن شپه خپریږي، نیم ساعت وروسته خپریږي، هغه هم همدې ته ځانګړې شوې ده چې میندې د ماشومانو په روزنه کې څومره او څه رقم رول لري. کله کله میندې د خپل رول په مؤثریت هم نه پوهیږي چې د دوی رول څومره مؤثره دی. ناخداګاهي کې یو څه د خولې نه وځي، بېد دې چې فکر وکړي چې دا په دې موږ ماشوم روزو، آیا دوی د خپل تربیه یا روزن په معاصریت پویږي د مور عمل او کړنې په کور کې د دوی د ماشوم د شخصیت پر روزنه باندې څه تاثیر لري. په همدې غږیږونو په خبرونه کې به را سره ډاکټره ملکه پوپل میلمنه سټډیو کې به میلمنه ولرم او د خویندونه هیله کوم خپله خپرونه واوري او زنګ ووهي.
بله قدرمنو خویندو دا خپرونه مه هیروئ او کولی سئ چې تاسې خویندې په 00120209 او یا په محلي شمیرې په 09000010 باندې زنګ وهلی سئ. تر بلې خپرونې تاسو ټولو پر خدای سپارو، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.